چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډي وی اس ای سره مالی معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمېر ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی اوسې. دوستانو پیل کو په همدغه هیله د ځوان فکر د دیونه په خبرونه ستاسو قربا دي اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره عملګرتیا کوي عبید الله عبیدی په خبرونه کې را سره ملمانه دي. خو مخکې دې چې د خبرونه ملمانه معرفي کوم اول باید د خبرونه موضوع تاسو وایم. د خبرونه موضوع ده د روانې سولې په اړه خبري د ځوانانو نظرونه په دې اړه باندې په خبرونه کې را سره ملمن دي د هلمند سولې کاروان مشر خاغله اقبال خیبر د غشان د سولې د ولسی حرکت غړي خاغله حاجی محمد نیکزاد او د سولې د چارو یو ځوان فعال خاغله خیر الله شنواره ټاکل شوی چې د غشان د سولې چارو یو بل ځوان فعال خاغله شفیع اعظم هم په لندو شیبو کې را سره په استودیو کې وزای شي. تاسو ټول درنو ملمنو ته خلاص خلاص وایم. دا شان تاسو درنو دوستان هم کولای شي چې د ټلیفون په کرخه بیا سره اړیکه ونیسي خپل نظرونه را سره شریکي. کله ملمنو ته پښتن لري 0995 دا مو د ټلیفون شمیرې دي. نو مخکې له هر څه خغله خیبر له تاسو پښتنو کو پتیرو څور ازو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استاد سره وکړل تقریبا د لیدکاتو شپه ګرځي دوام کوي. ورسله خینه خاغلی خلیلزاد راغی کابل ته ولسمشر غنی سره وکړل. پرون ولسمشر غنی یو تلویزیونی وینا وکړه ملت ته د سولې په اړه خبرې وکړې. د هرڅه پام سره تاسو د سولې په برخه کې روان پر مختګونه روان حادثه شدید څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ازادۍ رادیو ته ډیر قدرمن اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه. روان حادثه او روان کال یا به ختیر کال وخیو چې افغانانو کې یو تحرک را پیدا سو په تیر ولسو کلونو کې دا ډول جدي تحرک په افغانانو کې نه وو او انتظار یې ست چې هر څه به خپل بدلیږي. دغه بدلون په افغانانو کې چې خپل نه بدلیږي باید بدلی کو د یو بهترین بدلون نه د همغه بدلون په دوام اولسي هڅه شروع سولې د هیواد په ګوټ ګوټ کې او هغه چې سیمه ایز نړیوال تاثیرات یې درلودل تر دې چې نړیواله ټولنه گاونډیان دې ته چمتو سول چې د سولې لپاره مذاکرې شروع کړي د سولې لپاره خبرې شروع کړي. زما پاند روانې خبرې چلدې مخ کې ساره نه وو په تیرول سکلونو کې سیمه ایز خپل داخلي سیمه ایز او نړیوال د نظرونو اجماع پرې ستا فرزن دننه په کور دننه خبره کوو. په افغانانو کې هغه تحرک پیدا سو نوري غواړي امن او نور له جګړې څخه تر پوزې راغلي دي او په منطقوي لحاظ کو خيو گاونډیان په گاونډیانو کې خپل دننه ستونزې ستا دننه مزاحمتونه ستا په کور دننه مشکلات ورته ایجاد شوي دي. نو د افغانستان په چارو کې په جګړه کې ډیر لاس نسی وهاي او که په نړیواله کچه وخیو په لوی کې د امریکا متحده ایالاتونه په هغوی کې د هغوی په ذهنیت کې بدلون راغی او نور هغه پیسې هغه مصرف نور نسی پرې کولای چې د مخ کې په د افغانستان په جګړه کې پرې کاو. نو غواړي چې د مصارف نور په خپل هیوادونو کې ولګي ځکه خپل په عام امریکایانو کې هم یو شور دی بیا په ځوانو امریکایانو کې چې ولی باید دومره پیسې په افغانستان کې مصرف سي سره د چ مخ په کور د نن ډيري ستونزې او مسلې لرو، نو د ټولو مسلو ته په کتو ذهني اجماع ستا په منطقي په ملي او په نړیواله کچه، نو سړی ویلای سي چې رواني خبرې یوې نتیجې ته رسیدلای سي.
بله ډېر ډېر مننه ښاغلی شینوار، یک تاسو راته ووایئ پرون ولسمشر غني وینا درلودله، په دغه وینا کې د ولسمشر غني د خبرو مهم ټکی دا و چې هغه وویل چې موږ چټک سوله غواړو خو با تدبیره سوله غواړو، ځکه نه غواړو چې پخوانۍ تېروتنې یو ځل بیا تکرار شي. ښاغلی غني د جمهور رئیس نجیب الله واکمنۍ مهال ته اشاره وکړه. آیا فکر نه کوئ چې د دې ټولو هیلو سره چې ښاغلی خیبر هم ورته اشاره وکړه یو څه اندېښنې هم دغه د سولې د خبرو سره ملګری دي، داسې فکر نه کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، استاد قدرمن اوریدونکو ته او د میز ګډونوال ته. تورمان صاحب، داسې دی چې د امریکایانو تشویش دا دی چې څنګه د خپل تاریخ د اوږدې جګړې څخه خپل پخه په مسونه توګه باندې وباسي. دا د هغوی لومړیتوب دی او دا د هغوی غوښتنه ده او دا د هغوی هدف دی. دا په افغانانو پورې تړاو لري، دا په موږ پورې تړاو لري، دا په شیخ هیبت الله پورې تړاو لري، دا په ښاغلی اشرف غنی پورې تړاو لري، دا د افغانستان په سیاسینو پورې تړاو لري، دا د افغانستان په ځوانانو او په ښځو پورې تړاو لري چې د خپل مستقبل لپاره فیصله وکړي او د خپل راتلونکي پریکړه په خپله وکړي. سمه ده، موږ د امریکایانو سره شخړه لرو، موږ د امریکایانو سره خبرې لرو، موږ د امریکایانو سره جنجال لرو، موږ د امریکایانو سره حساب کتاب لرو، مګر موږ خپل منځي مصلحت هم لرو، موږ خپل منځي مسائل هم لرو. موږ باید خپل منځي مسائلو ته بیدار اوسو او د خپل مملکت د آینده په حق له باید خپل تشویش وکړو. امریکایان هیڅکله دا تشویش نه لري. امریکایانو سره د افغانستان د اقتصاد غم نشته، امریکایانو سره د افغانستان د ثبات غم نشته، امریکایانو سره د افغانستان کې د یو قوي دولت او حکومت او نظام غم نشته. دا به موږ یو چې دا تشویش باید موږ سره وي، دا به موږ یو چې موږ باید د دې په حق له پریکړه وکړو او فیصله وکړو او توافق وکړو، یو بل ته گذشت وکړو، یو بل ومنو. دغه تشویشونه باید له موږ سره وي. نو فلهذا چې کله خبره موږ ته رسیږي، نو موږ ته پکار ده چې د ډیر دقت څخه، د ډیر هوښیارۍ څخه او د ډیر زرنګۍ څخه دلته کار واخلو. پرې نو زموږ په مخ کې تجربه پرتی دي. ډاکټر نجیب الله وخت ته اشاره کیږي. ډاکټر نجیب په هغه وخت کې د مجاهدینو حرکتونو ته د سولې بلنه ورکړه چې هغه وخت مجاهدین تقریبا چاراسیا او دغه تر رسیدلی ول. نو په داسې وخت کې د سولې فرصت له لاسه وته وو، د مذاکرات فرصت له لاسه وته وو. نو په کار دا و چې دې ته ادامه ور هغې نه مخکې، کله چې روسان ووتل هغه وخت کې دا فیصله شوې، کله چې روسان وتل تر هغې وړاندې دا پریکړه شوې وای، کله چې روسانو په جنیف کې د مذاکراتو مسله کوله هغه وخت باید مجاهدینو دا فکر کړی وای چې دا خپل استازیتوب ولې موږ بل چاته ورکو، ولې پردی کول ځان یې لرې کړو. دغسې مسایل وو، دغسې غلطیانې وې چې دا مملکت دې حالت ته راورساو. یعنی موږ دا فکر ونه کړ، موږ د هوښیارۍ نه کار وانخیست، موږ زرنګي ونه کړه، موږ چالاکي ونه کړه، مونږ بیداری و نکړه، مونږ هر څه پری خودل پردی وته. مونږ فکر کاوه چې پاکستان به زموږ په استازیتوب باندې خې خبرې وکړي، مونږ داس فکر وکړو چې روسانو لوتون ورسته به مونږه ثبات ته ورسیږو. ډاکټر نجیب فکر وکړو چې د روسانو لوتل ورسته زموږ د دولت قوت او نظامی ولتیا د ځان او د واک د ساتل لپاره وکړو. مګم هغه وخت چې د خبره هغه وخت چې مجاهدین د کابل دروازو ته راورسیدل، بیا د سولې وړاندې زوک، بیا د ملي مصالحې وړاندې زوک. زه له همدې ځایه په ډاکټر اشرف غنی او په طالبانو په تحریک باندې غږ کوم چې زموږ مخې ته تجربې پرتې دي، پام کوئ هغې ته بیرته مه ګرځئ. دا داسې څه نه دي که یو څوک غلطي کوي او مخې ته څه نه وي پراته، تاریخ کې څه پې تیر شوي نه وي او دوی بیا هم هماغې خوا ته ځي، دا یوه مسله ده. مګر زموږ مخې ته تجربه پرته ده چې موږ بدبختۍ طرف ته تللي یو. شل کاله 25 کاله مخکې موږ د بدبختۍ خواته په لوی لاس خپل ځان رسوخ کړ، هم د حکومت طرف ته، هم د مجاهدینو طرف ته. د حکومت طرف ته خلکو دا قضاوت ونه کړ چې ابر قدرت روس چپکیږي، زه څه کارایم چې له مجاهد سره وجنګیږم، او د مجاهد طرف دا سوچ ونه کړ چې زما استازیتوب، زما مبارزه ولې حاضر لاړ سي نن پاکستان لاړ سي په جنیف کې زما په استازیتوب مانی کینی. آیا پاکستان د افغانستان ثبات غواړي؟ دغه داسې مسایل وو چې زموږ دپاره تجربه وه. نو فلهذا اوس هم پکار دا ده چې موږ د همدغو پخوانیو تیرو تجربو ته وګورو او دواړه لوري د عقلانیت نه کار واخلو. د امریکایانو دپاره دا لومړیتوب نه دی، زموږ دپاره دا لومړیتوب.
مننه شنوارې صاحب. ښاغلی حاج محمد نیکزاد، مخکې دی چې تاسو راشو، ښاغلی شفیع اعظم ته په خبرونه کې ښه راغلاست. یو ښه راغلاست. خغل نگزات سے ستاس نظر باندې مثلا د هروانه هڅي څنګه روانې دي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د افغان حکومت پلاوی شې ده د تر اوسه پورې خبرو کې نه دي شریک شوی او یوازې خبرې د امریکایي چارواکو او طالب استاذ تر منځ روانې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او اوریدونکو ته داسې ملمنو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. دا کله کله موږ په دې فکر کې ډوب شو چې سر روان دي او څه باید وسي. موږ یو عادت لرو کچیر موږ هر کار کوو نو مشوره باید وکړو. خو زه په خپل وایم مشوره دغه کارو د پاره کیږي کم کارونه چې مصلحتي وي یا د شنیت څخه نه وي او شنیت په خپل هیڅ مشورې ته اړتیا نه لري. هر څه ښکاره پرته دي. اولس د ژوند کولو حق لري. اولس ډیر زوریدلې دی. هر څوک د خپل هغه څه چې د ورسره دي ځان سره که د چوکۍ امید دی کار فکر لري هغه تر پښو لاندې کړي او د ولس غوښتنو ته د غاړه کښېږدي. دغه ښکاره خبره ده. دا چې اوس راځو د ښاغلي خلیلزاد او دا د سولې مسایل په قطر کې او یا هم د دولت هغه ځینې زشت الفاظ چې کارول کېږي درې سره اړخونه په لرو لرو فاصلو کې دي. د تحلیل څخه دا
زشت الفاظ
مثلا یعنی اغه څه چې دولت یا ولسمشر وایي چې یو تکرار شوی دی لکه د ډاکټر نجیب په وخت کې چې څه پیښه شوه بیره ده د افغانانو سره هم بیره ده. دې ته په ځکه په زشت الفاظو باندې ویل کېږي چې مقابل لوری هیڅ کله دې ته ځان نه آماده کوي چې دې شي ته دې آماده سي چې موږ د موقت حکومت څخه تیرېدلی شو او موږ لومړی غواړو چې خبرې وکړو د افغان دولت سره او بیا دغه کار یوې نتیجې ته ورسیږي. دا دواړو خبرو ته کچیرې وکتل سي نو دواړه طرفه په لرې فاصله کې دي سره. که څه هم امیدواری سته خو زه په خپله زه فکر نه کوم چې په دغه طریقه باندې چې دوی روان دي موږ دې ژر وکولی شو چې د سولې مهمو مسایلو مهمو خبرو ته ورسیږو. دا چې سوله موږ څنګه راوړو سوله څنګه ګټو او بیا سوله څنګه ساتو ډېر اوږدې خبرې دي او یو اوږد مهال ته اړتیا سته چې یو پوره دقت باید په دې کار کې وسي. داسې په لنډو ټکو کې د پردو د لارې موږ نشو کولی چې خپل راتلونکی تضمین کړو.
خغلی اعظم خغلی نیکزاد وویل چې واټن لري دی سولې ته د دواړو خواوو تر منځ خبرو ته په کتو ستاسې نظر څه دی؟ موږ نږدې یو سولې ته که لرې یو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د بحث ګنډګرونو ته او ټولو اورېدونکو ته چېنده اوس ما اوري. سوله معمولا یوه موضوع ده چې د سوله د جګړې نیمایي یا د جګړې په اندازه باندې وخت اخلي. موږ که داسې زر توقع کوو چې زر باید سوله راسي دا به اشتباهي او تقریبا د افغانستان سوله د جګړې نیمایي ته تقریبا رسیدلی دی. نه موږ که وګورو ته 2009 او 2008 کال کې د سولې بحث راغلی و.
ما وبخښه ستاسو خبره مو ونه ونیسم. ښاغلي ودیر صاحبي سره مې یو مرکه درلوده. هغه راته وویل چې نه پوهېږم د کوم ځای مثال یې ورکړ چې هغوی یوازې څو کاله په دې باندې خبرې کولې چې موږ په ګردي مې سره کینو په بیزوي مې سره کینو په مثلث مې سره کینو.
لایف نه ده؟
لایف ده.
صحیح درسته ده. موضوع دلته د سولې ده. تقریبا اوس چې دغه بحث موږ ګورو زیات دوستان په همدې باندې ګیله لري چې ولې حکومت تر اوسه پورې ګوښه شوی ده. منفي تعبیر دې ته ورکوي. شخصا زه چې دې ته ګورم په افغانستان کې دغه جګړه ده په دې کې افغان حکومت یو طرف ته او بهرنیان په راس کې امریکا ده بل طرف ته او مقابل کې طالبان دي. دلته د دې جګړې حل هم چې غواړو دا هم باید مرحله وار سټپ بای سټپ باید ووسي. د سولې بحث تر جګړې ډیر پیچلی ده. جګړه ډیر زیات فکر او تمرکز اړتیا نه لري. هغه په عامه اصطلاح د درز غپ مسله ده. خو سوله دومره حساسه ده چې حتی ته چې کومې خبرې کوې اتا ادبیات دا هم پکې کلیدي رول لري. اتا حریفان یا بېطرفین خلک دا ټول تا څاري چې تا باډي لنګویج څه وایي تا خبرې څه وایي تا ادبیات څه وایي بیا د همدغې په اساس باندې مقابل لوری خپل دریځو خپل هغه نیسي. پکې تر اوسه پورې چې طالبانو له امریکا سره کومې خبرې کړې دي دا واقعا هیله بښونکي دي. یو غټ کنګل مات څه دواړه لوري په صراحت باندې وایي چې موږ راضي یو له دغې ناسې نه څو پرله پسې ناسه چې د موږ وسولې یو یو ڈرافٹ تا یادی خاکی په شکل باندې
تاسو خیر کتروس پر مثلا د افغان حکومت پلا په کنا شریک ولا بیا هم له بخون کی
هله بخون کیدا زکه چې امریکا د جګړې غټ طرف غټ کی لور ایدا دوی توافق حاصل سه پسې رازو دی دوهم طرف ته تاسو وګورئ ځینې کسان دغه نیوي کې کوي خو لږ به په سړه سینه باندې هر څه تحلیل کومنګ طالبانو تر اوسه پورې مطلق داسې نه دی رد کړی چې موږ له افغان حکومت یا افغان احزاب مدني ټولنو سره قطعا نه کینو. ویلي دي چې کله موږ په ځینو مواردو باندې له امریکا سره تفاهم ته ورسیږو اوس تاسې وګورئ د امریکا بحث دی وتلو ده، دا بحث به له امریکا سره حل سي، دې کې چک نشته. ده موږ د بندیانو مسله ده، ګورئ موږ په مخ کې نږدې د حزب اسلامي سره د سولې مسله وله، تر اوسه پورې منګ په خصوصي مجالس کې چې حکمتیار صاحب سره ناسي یا دی په خپل باندې چرسانې تر غل دي، دی وایي چې ځینې توافقات دي تر اوسه پورې پاتري، ځینې بنديان دي د حزب اسلامي تر اوسه پورې نه دي خلاصي وي. توافق حکومت سره کړی چې کله حکومت ته وشي دا اخلاص کې دی ورته وایي چې امریکا اجازه نه ورکي، امریکا په کې خپل ملاحظات لري. د طالبانو او د حزب اسلامي بحث جدا ده، هغه په صراحت باندې وایي چې چیرته افغان حکومت موږ سره دغه شته توافقات هم نه وای منلي موږ بیا هم کابل ته راتللو. حزب اسلامي تصمیم نیولای چې کابل ته برازي، خو طالبان داسې نه دي. موږ داسې نو څه کولای چې یو تجربه راواخلو، دا په ټولو کې تطبیق کو، شرایطو ته، عیني شرایطو ته مقابل لوري ته په کتو باندې دا مسله به کې وسی. اوس چې دوی ځینې موضوعات له امریکا سره حل کړي دي یا د حل کېدو په مرحله کې دي، دا ښه پرمختګ ده مرحله په مرحله باندې. دې نه وروسته به راځي د افغان حکومت سره، په دې کې هیڅ شک نشته ده چې د افغان حکومت دلته د احزابو د فعالینو د دوی اګنورول موږ په هیڅ وجه باندې سولې ته نشي رسولی. بل اخره دوی غوښتنې باید واورېدل سي، معقول شرایط باید سره بحث سي، یوې نتیجې ته باید ورسیږو. زه فکر کوم رو رو دغه میکانیزم ته موږ مخ په نږدې کېدو باندې، تاسو دغه روسي توافقات چې وګوري په دې کې مثلا دا چې اوربند به کېږي، اوربند دی ویل چې موږ دا مسله مطرح کوو او د اوربند سره په همزمانه له افغان حکومت سره به خبرې شروع کیږي. نو دغه ټول خوشبینیانه چې سره وسنجي دغه پرمختګونه، دا موږ دې ته هڅي چې موږ سولې ته نږدې شو یو، موږ بل اخر خپل مسیر پیدا ک د جګړې خیل غاړي دې نتیجې ته ورسېدل چې په جګړه حل لار نه ده. امریکا نن واضح وایي چې موږ نسو کولای طالبان په جګړه باندې ماته کو، دوی خپل ټول نظامی ابزار، تبلیغاتي ابزار، ټول فشار نه وکړول. طالبان هم په دې باندې متیقین دي چې نسی کولای بل اخر چې هر څه په زور باندې وګټي. هر جګړه پای لري او پای بل اخر مذاکرات دي. د زور کچیر ته وای ولس اتلس کاله کافی دوره ولا ادوارد د پاره، لیکن دا مثلا نور بمبس سره سیدل ده. اوس برهنیانو درجمنه کړی ده، خلیلزاد خبره کی توافق تر رسیدي فورن د مایک پمپیو خبره ده چې منګل افغانستان نه وزو. طالبانو سره کرخه حال سولا پکې، طالبان په صحت ورته وی چې منګ به نور اجازه نه ورکو چې د پخوا په سیر باندې افغانستان تر روسانو د پاره یو ځاله وزي. دا په خپل باندې یو غټ پرمختګ ده. بل دا ده چې ما ته پکې معقولیت په دې باندې خاره کی چې د سولې د مذاکرات معقولیت هغه وخت ده چې دوه لوري پکې ګټون کې وسی، هغه د وین وین پالیسی پکې راسي، یعنی هر لوري ځان ګټون کې پکې احساس کې، هر لوري یو څه ولري. کچیر ته یو لوري مطلب دا سولې پایدار کېدنی شي، یو تفاهم به میکانیزم خط لا تقریبا دغه برخه کې دغه سره روانه ده. زه امیدوارم هله بهون کایم چې له حکومت سره به هم دغه سی وګ خو دې مخ کې هغه بحث د سولې د ادبیاتو ده. متاسف اوس هم چې زه ګورم د حکومت په اړخ کې، د طالبانو په اړخ کې جدید داخلي دي، د سولې ادبیات په نظر کې نه نیول کیږي او لا هم کنایه کتری او پیغور ډول یو شکل روان دي چې دغه شبیت مخه ونیسي.
خپله شنوارې دې هرڅه ته په کتو سره ما مخکې وویل چې کله کله ناهیلې هم ورسره مل وي. مثلا یو اوس ویره دا ده چې چیرې دغه تفاهم سره وشي، دغه وکړه سره وشي، یو امریکایي پوځیان مثلا د افغانستان ووزي په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي چې غیر له طالبان د ډل نه شل ترهګرې ډلې نورې په افغانستان کې موجودې دي، که نه د ګاونډیو هیوادونو ګواښونو ته پام سره، که نه آیا دا تضمین څوک ورکولی شي؟ دا تضمین باید څوک ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د جګړو په ډګر باندې نه بدلیږي، د ترهګرو په پټنځای نه بدلیږي؟ څوک دا تضمین باید ورکړي او آیا دا تضمین به ورکړي؟
لومړی خو تورمان صاحب دغه د شل ترهګرو ډلو خبره چې دا د جګړه پلو اطراف او طرفونو ذهنیت دی او دا یو قسم پبلیسیټي ده چې دوی یې کوي. شل ترهګرې ډلې په افغانستان کې نشته. دا هله ثابته شوه چې کله طالبانو درې ورځنی اوربند ومانه او دا اوربند منغو تاسو په سترګو ولید چې په ټول افغانستان کې ټاک ونه شو. صحیح ده، په جلال آباد کې یو پیښه وشوله چې د هغه مسولیت داعش ډلې په غاړه واخیست، او هغه هم د دې لپاره و چې فقط دغه د اوربند خوشحالیانی په دریم ورځ باندې تخریب کړي او په یو شکل باندې خپل حضور وښيي. دا چې دې لاسته دې شاته د چا لاس و هغه بېله مسله ده، او خلک پوهیږي چې داعش څوک او څنګه رامنځته شوی او څنګه تمویل کیږي او څومره څنګه دومره لوی شو په دې حالاتو کې، دا معلومه مسله ده د افغانستان خلکو ته. دغه بحث نافع ده، دا بس د هغو خلکو دی چې د جګړې ذهنیت لري، جګړې دپاره بهانې لټوي، جګړې ته لار هواروي. جګړه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ ده، سمه ده. افغان حکومت هم پکې په یو شکل باندې دخیل دی، البته چې د حکومت دی امریکایان حمایه کوي. د ناهیلی توب بس د کبیر ته منګو تاسو راګرځو، ما وویل چې دا ټول په افغانانو پورې تړاو لري، دا زمونږ استاد په لاس کې خبره ده. دا د بهرنیانو لري، د امریکایانو هدف هم مخکې واضح کړ چې د اوږدې جګړې نه وتل دي، بس خلاص. نور د افغانستان د ثبات مسله، د افغانستان د اقتصاد مسله، د افغانستان د راتلونکي مسله، د افغانستان کې د پایدار نظام مسله، د پیاوړي حکومت مسله، دا ټول د افغانانو پورې تړلې خبره ده، دا ټول په طالب او په افغانستان په حکومت پورې تړلې خبره ده. که موږ چیرته تکړه وو، که موږ چیرته هوښیار وو، حکومت جوړ کړو، موږ به یو بل ومنو، موږ به یو بل ته نږدې سو، موږ به یو بل ته ورغاړي وځو، او که چیرته مونږ بدبخته وو، که چیرته مونږ ناپوه وو، که چیرته مونږ نادانه وو، او مونږ د تیرو ترخو تجربو نه سبق او درس نه واخیسته، نو مونږ بلا هم په یو بل باندې ټاپې لګو، مونږ بلا هم یو بل ته د پردي په سترګه ګورو، مونږ بلا هم وایو چې طالب د دغه نوکر ده، د پاکستان نوکر ده، او حکومت د امریکا نوکر ده، او دا وغه د امریکایان د وتلو د هغه نه وروسته. البته دا مسله ټوله په مونږ پورې تړاو لري، ځینې مسایل شته، ځینې ویرې شته دي رښتیا هم، چې لکه ښکاري موږ ته چې حکومت په دغه څانګه کې چې وایي چې هیڅ وخت په ځانګړې توګه ډاکټر اشرف غني، دا نور خلکو غلي دي. اوس موږ وینو چې نور مخالف د طالبانو هغه قوي ترین فکري او ایدیالوژیک مخالف خلک غلي دي، او اشرف غني لګیا ده غږیږي د سولې مخالفت کوي، او وایي چې په هیڅ صورت د قدرت خلا نه غواړو، دا ځکه چې دا د نظام خلا ده او دلته ګډوډي رامنځته کیږي. صحیح ده، اوس زه نه پوهیږم چې دا ډاکټر صاحب اشرف غني دا د خپل حکومت تعریف څنګه کوي خلکو ته، د خپل حکومت د مشروعیت په اړه خلکو ته څنګه قناعت ورکوي. یو څوک چې د اجرایه ریاست خپلو خلکو ته قناعت ورکوي چې زه حکومت یم، یو څوک چې د میلیونونو خلکو په رایو باندې نو زه دا وایم چې دې ته ښه نه ده چې مونږ لاړ شو، مونږ باید په دې باندې فکر وکړو چې څنګه روغې جوړې ته ورسیږو، څنګه یو بل ومنو، او څنګه د افغانستان د سیاسي نظام ثبات ته ورسیږو، مونږ څنګه مونږ تاسې داسې یو پلان جوړ کړو، داسې کارونه وکړو، داسې اعمال ترسره کړو چې هغې کې د افغانستان د بقا راز نغښتی. دغه د پاره مهم
د دوی هغه هڅې د کوم ځای ته ورسېدې بالاخره؟
یو شی باید واضح کو، که په دنیا کچا کومې سولې موږ په مخ کې لرو،
او دا چې مثلا په دې روانو خبرو کې بخی څونه مثلا ستاسو دغه حرکت ته چې په هلمند هم شروع کړه تر مزار پورې خپېبلې، دا څونه رول ورکړل شو، څومره ارزښت ورکړل شو؟
نړیوالو بیلګو ته که وګورو، همدغه خلکو عوامو مدني ټولنو دیو ډیر زیات رول لوباو. مثلا که د کولمبیا سولې ته وګرځو، د کولمبیا په سوله کې د دواړو ترمنځ، د دواړو لورو ترمنځ د ذهنت سازۍ په برخه کې او د ولس د ذهنت سازۍ په برخه کې تر ټولو زیات کار ولس وکړه، خلکو وکړه، او د خلکو دغسې ډلو وکړه لکه اوس چې په افغانستان کې لګیا دي. د دې تر څنګ د سریلانکا په سوله کې هم خلکو ډیر رول لوباو. نو هغو بیلګو ته په کتو او بیا په افغانستان کې دې بیلګو ته په کتو، سیدل 2009 څخه یوازې جعلی د سولې خبرې روانې وي، د سولې خبرې کېدلې، مثلا د سولې عالی شورا او د تورته نور داسې بنسټونه و چې بنیادی کار نه کاو، داسې کار نه کاو چې موضوع دومره راتوده کی د خلکو حقیقي غوښتنه رامنځته کی. یوازینی همدغه حرکت و چې
تیر کال تاسو فکر کوئ چې په دغه اوسنۍ خبرې چې کوم روان دي په دې کې د حرکت رول جوت دی، یعنی خلک تشویق شوي ول چې مثلا د دې دغه ته
ډیر واضح خلک نور تر پوزې رسیدلی ول جګړې، داسې یو اواز ته ضرورت و، یو داسې لږ سپیکر ته ضرورت و چې دوی راوځي پکې چغې ووهي او خپل حضور پکې ثابت کړي. نو هغه هم دا و له وخته چې خیمه ودرېدله، هلته چې موږ هم زموږ د تشخیص له مخې باور مونه درلود چې خلک به دومره پریمانه راټولیږي، په زرهاوو خلک راټول سوله. بیا چې حرکت شروع سو موږ باور نه درلود، ځکه کومه بستره چې موږ ځان سره راخیسته او خواړه مو پکې راخیستي و چې یاره کېدای شي خلک په جګړو کې روزل سوي دي، معتاد سوي دي، بیخي دا منو د سولې خبره پرې بده ولګیږي. خو چې راووتلو هغه قدر او عزت او فجرای چې زموږ وسوله موږ هیڅ تصور نه درلوده، نو او بیا خپل د دوی حضور زموږ په وړاندې راوتل او بیا هر کله یو فجرای کول، دا ټول په دې دلالت کاوه چې یاره دوی په رښتیا بدلون غواړي او په رښتیا له دې وضعیت څخه پتنګ سوي دي، نه یوازې چې خل
مننه خبرخغله خبر بیا هم درځو، خو فقط کې پلان دوی راته وایي چې راتلو کې پلانونه د سولې د ولسی حرکت څه دي مثلا
روان وضعیت کې فقط دولس پاستاز ولي د دې لپاره چې دولس غوښتنې پکې مطرح سوي، دولس حضور تعریف سوي، یواځې او یواځې د خلکو راویښونه او ویښ ساتن غواړي او دا کار کوي. هغه ورځني مسایل ورسره شریکوي چې که احیانا د سولې خبرې خرابېدلې بیا به موږ چمتو یو قوي تظاهرات به کوو او لوري به بېرته هڅه وو چې شروع یې کوي چې یوه هیله یې پوره سوله، یوه هیله یې همدا وه چې د سولې خبرې شروع شي، او که احیانا خدای ما کړه د سولې خبرې په ټپه درېدلې بیا به هم تظاهر کوو، او که سوله په سودا بدلېدله یو تاریخي شرم ته ورګرځېدلو بیا به خپل ولسي دریځ وړاندې کوو، دا چې څومره منل کېږي هغه بېله خبره ده، خو تاریخ ته به د ولس رایه سپارو چې ولس په دې برخه کې رایه درلوده یا یې نه درلودله. نو فقط ته د خپل حضور د ولسي حضور د ثابتولو لپاره اوس په ولایتو کې لاریونونه لرو چې په یوولس دولس ولایتو کې مو لاریونونه وسوله، او په نورو ولایتو کې به هم لاریونونه وي، په دې ترتیب به خپل خلک
کو راځو. ستاسو تلیفوني نو تاسو تلیفوني اړیکې ځوابو، یو ځل بیا د تلیفون شمیرې اعلانوم 0999 15 15. دا مو تلیفون شمیرې دي، تاسو کولی شئ د موضوع په اړه خپل نظر وای او دغه شان کله درنو ملمنو څه پوښتن لري دا هم مطرح کړئ. نو تخنیکي امکار وای چې یو اړیکه را سره ده، یو اړیکه ته ځواب ورکو ګورو چې څوک کم ځای را سره ده. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بله ازادي رادیو دا مهرباني وکي. اړیکه له بده مرغه چې پرې شوې ده، په هر حال بل اړیکه هم شته. مهرباني وکي ازادي رادیو دا. بله مهرباني. وعلیکم سردار محمد صاحب، مهرباني وکي.
مهرباني خدا دې چې اول خدا په یو دولت کې دې دلو او نړیوال ټولنې ټول پیژندل چې دا داخلي او دولت دا یو پاچا لري، یو اجرایه لري، رئیس لري. هغه طالبانو خو ویل هغه حکومت او بوداګي حکومت ته ځاګړي بل چا حکومت ته ځا صحیح دا خو خو ویل یا په جانب دی وځي وایي یا حق نه لري چې وایي خو بیا موږ وایي. اما نه دا دوه کوه کنه دا چلو وایي وکړي چې موږ هم شایم په کې پرې نه خو دې باندې لا کې چې دا ناستو پکې یا اشرف غنی یا منگا خزو پہ کیا کرو دو، بشر حقوق پہ کیا کرو دو، ملل متحد پہ کیا کرو دو، امنیت شورا پہ کیا کرو دو، پدی جرگہ کے نام دا خبر و مطبوعات پہ کیا کرو دو، مطبوعات پہ کیا ناس دو، دا دروغ رشتہ ہے جو خلق کو بیان کری ہو، چی دی من نظمین علمو لگی گی، پہ اتراع.
مننه سردار محمد صاحب، ژوندی اوسه. بل اوریدونکو هم را سره په لیکه ده، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بلې آزادی رادیو ده، مهرباني وکړئ. قدر من اوریدین کور تلیفون شمیره بزر بیا اعلان هم 0995 او 0992 555 دا مولا تلیفون شمیره دی. مهربانی وکړئ ازادي راډیو ده. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه خپل ځان راو پیژنې مهرباني. څوک له کوم ځای وبخی؟ کاپیسا ولایت نه نوم مو
خراب دی.
مہربانی
بعد افغانستان د امریکانو د وټولو نو بیا به وزارت افغانستان کې څنګه چې حکومت له طالبان څخه خپل لاره نه مننه
مننه حاجی صاحب ان شاء الله ملمانه به تزواب وي یو بل اوریدونکو هم راخلو به ور شمل منو ته بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ.
پس سلام نه مې عرض و چې دغه د موږ افغاني ټولنه شکر ټولنه دا او اسلام دی اعلی ربانی دین دی او قران قانون دی محمد اخری پیغمبر دی نه تو او حدیثو باندې اجماع باندې قیاس باندې زموږ ټول دنیوي او خوروي امور سمون دی نو ضرورت دین نشته چې نور خبرې وکي همدغه قران دی کا غری منی او کا ارګی منی دا قران دی راخله قران ته د کینی په هغه باندې د ډول عمل وکي نور دی د مې سلمان ملت نه جوړوي.
بل اوریدونکو هم راخلو دغه اوریدونکو بل هم راخلو بیا به ملمنو ته ورشو. بلې مهرباني وکړئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. څوک لکه مسا؟ ابراهیم لکندار. مهرباني ابراهیم جان. مننه ژوندۍ اوسې. راز خپل ملمنو ته خغلی شنوارې ده سردار محمد رور د خبرو پاړه چې مونږ لمړنه دی اوریدونکو چې سره اړیکه ونیوله زر غواړو.
قدرمن سردار محمد رور ته زده وایم چې مخکې اعظم صاحب مې وی موضوع ته اشاره وکړه چې په تیوریک لحاظ باندې سوله چې دا د جګړې نیمایي عمر نیسی دا یو زمانګیره پروسه ده. البته سوله سوله ځان ته تعریف لري او ځان ته خپل میکانیزم لري. د موږ د پاره سوله د دوو سیالو طرفونو ترمنز هغه مذاکرات دي چې په هغه کې د افغانستان راتلونکی تضمین شي. نه یوازې دا چې طالبان یوې پروسې د لارې نه نوزي انټیګریټ سي، بلکې دغه مذاکرات باید د افغانستان راتلونکی سیاسي ثبات تضمین کړي. په افغانستان کې نور د جګړې د اختتام وي دا مذاکرات. بیا ځینې تخنیکی پروسې دي. موږ اوس په پیس بلډینګ کې روان یو، یعنی موږ د سولې جوړونې په پروسه کې یو. په سولې جوړونه کې موږ ټریکټو مذاکرات لرو چې دا د رسمي مذاکراتو د پایل تر مخه مذاکرات دي. اوس مهال موږ په ټریکټو کې یو. ټریکټو مذاکرات هیڅ کله د رسنیو سره نه شریکیږي، هیڅ کله د نورو جانبینو سره نه شریکیږي. په هغه کې مخامخ هغه طرف چې مخ جګړه کوي هغه خلک خبرې کوي، ترڅو لومړی د دوی ترمنځ د اعتماد چې وروسته د پیس بلډینګ نه وروسته د ټرست بلډینګ مرحله ده، چې ټرست بلډینګ ته دا زمینه مساعده وي. په داسې علاقه چې د اعتماد جوړونې د پاره کار کیږي نور جهت نه داخل سی که نور خلک چې مستقیما په جګړه کې لوري او خکیل نه دي دا خلک داخل سی بیا مذاکرات تخریبیږي په مذاکراتو کې د مداخله هڅه کی په مذاکراتو کې د تخریب هڅه کیږي نو بیا مشکلات جوړي حتی دغه بازي زین جزئیات چې لاروزی یعنی په تخنیکی لحاظ د ټریکټو مذاکراتو جزئیات باید راحت راونوزی فقط دواړه طرفه باید په جریان کې کله چې اعتماد جوړونه وشو د اغین وروسته بیا منګو تاسو نور خلک جریان کې ساتو رنی جریان کې اچو خلق به جریان کې اچو او دا ټوله مسله به غوی ته برملا کو چې بیا خدای مکه داسې کوم معامله و نشي چې هغه د افغانستان د خلکو لار زختونو سره یا د هغه طرف چې هرڅو کې خدای وکړي چې د سولې په ویتنام کې یا په سریلانکا کې یا په کولمبیا کې یا هرځ کې چې نو دایو از د دغه ورور څخه او د دې مایک لالار نه د افغانستان د خلکو څخه دا غوښتنه او تقاضا لرمه چې د اتلس کالو جګړه چې دا اوسې منګ را واخلو هغه نور به پریدو دغه جګړه یو اوږده جګړه وه یو جداري جګړه وه ټوله نړۍ پکې ښکېل وه او افغانانو سره په تقابل کې و د دې اسانه مسله نه ده دا صبر باید ولرو زغم باید ولرو وخت باید دې ته ورکو تر څو موږ ورسیګو چې هغه د افغانستان د ثبات تضمین وي نه یوازې دا چې طالب لکه حکمتیار صاحب غونډی راشي وزیر اکبر خان ناستی او جنگ په افغانستان کې رواني دا شینه سوله باید هغه پروسې چې افغانستان د دایمي ثبات خوان کې او د دې لپاره موږ تاسو ته د زغم او د صبر اړتیا ده
مننه خغل نگزات زموږ روسي اوریدونکو ویل چې دواړه خو مسلمانان د قران په منځ کې کېدي او سره د سولو کې فکر کوي چې دا کار کېدو ولې ډیر پخوا و نه شو مثلا ځکه چې پخوا هم دوی مسلمانان رسنی په مسلمانان شوی نه دي کنه نو ولې مثلا د غیر دای د حل لار د مثلا دغه و کې د سی وسولو شي
و دغه ورور ته خو بیا هم یو جواب دغه سی ورکو چې ورته بوي چې ورور جان د 1400 کال څخه قران شریف ستا مگر دغه د پاره چې موږ په ځان کې څنګه راولو باید موږ علم ولرو د قران هر آیات باندې په هر څه باندې سر خلاصول د پاره د لوړ علم او لوړ تحلیل ته اړتیا ده چې موږ تقریبا دوه نه ځای ته نه رسیدلې چې پر قران باندې موږ خپل فیصله هغه سی وکړو که څنګه چې دي هو نوم به خود وي موږ روزګورو په هر طرف کې چې پر قران باندې فیصله کوو شریعت راولو یا مشریعت راوستلې وو دا ګرد شان موږ ته معلوم دي د سیم نه دي چې موږ دون نه پوهان یو موږ افغانان چې په دې هم پونه سو چې شریعت چشته ویل کېږي قران یې قانون سره کم دی مخې مې ویل چې هر څو کچيري پر حقایق باندې ولاړ سي اټس د مصلحت یا د صلاح یا مشورې اړتیا نه پیدا کیږي هر څه په خپل ځای باندې خپل پاتې کیږي دلته چوکۍ مطرح دی دلته موقف مطرح دی د دواړو خواو څخه دواړو طرفو کې ځینې کسان سچ هغه کوشش کوي چې د پردو د پاره خپلې ګټې هم دلته تر پښو لاندې کړي د خپل هیواد اولس پر غاړه باندې هم چاډک شیر دي او دوی هم د یو بیرې سره ژوند ته ادامه ورکړي موږ هیڅ کله هم موږ هغه اولس چې باندې پویدلې چې ټول عمر مو تلون کې نسلو د پاره د اغه د عزت او د اغه د مزکی د ساتلو د پاره قرباني ورکړي دي لا به هم ورکو اما دا شی نسو قبل اولی چی پنجاب یا یو بل سوق دراسي پر موج باندې دي خپل اغه ساملي کې چې اغه د دوی ګټه پکشي وي او ځان بزموج وي ګټه به د پردو وي زه د دواړو خو زه بیا هم غشتنه کوم چې پر اغه قران باندې سرکشي نه لکه څنګه چې دی ورو ویل که پر هغه قران سرکشي نه هم کار کیږي او که په خپل سرکشي نه هم کار کیږي خو ناس ته په کار ده او کچیر نقش نه ما بیا هیڅ حل ته نه سره وځو د نور خو ځخه نه کیږي افغان دولت او طالبان دواړو خووي د اولس د میان څخه دي کچیر دوی په خپل سرکشي تقریبا
80%
دوی ته اړتیا ده چې سرکشي 2% بهر د باندې خبره ده دا 2% دونه مهمه زه ولا قبولم او دا 80% ډیره مهمه ده
مننه حاجی صاحب فیض الله خغله اعظم له دوی هته تماس وي اپ دوه ممداوی له مثلا چې په امریکای پوځیان د افغانستان نو بیا به دا څنګه کیږي نو تاسو ورته وایئ بیا به دا څنګه کیږي
جی صاحب فیض الله ورور ته بده و چې دا اندېښنه واقعا ټول افغانانو ټول طرفونو سره ده بهرنیانو سره هم ده ګاونډیانو سره هم ده ټولو سره ده چې څه به کیږي یو موضوع دا ده چې څه به کیږي راسن موږ سره سوال ذهن ته دي نوي مکلونو حادثات راځي هلته همدغه سې خبرې ولې یو روسان ووتل افغانان دلته په خپلو کې ښکېل شول او دوی چې کوم ارمانونه غوښتل هغه ونه سر پکې یو مسله د دغه پیښه او حادثه چې رامنځته کیږي د هغه تحلیل کې عینی شرایط هغه لوبغاړي د ټوبه په نظر کې ونیول سي. لنی کمر غزه چې یو شی ته خوشبینه یې مغه ده چې اوسنی افغانان عوام خلک دا د نویو مکلونو سره قطعاً د پرتلې وړ نه دي. مخالفین هغه وخت کې د نظام یا د حکومت مخالفین جوړ دا د هغو سره د پرتلې وړ نه دي. همدا ډول سیمه ییز او نړیوال حالات چې وګوري دا هم په همدغې شکل باندې افغانان د موږ یو وخت کې په هغه وخت کې چې افغانانو خلک کډوال سول پاکستان او ایران ته لاړل د موږ مطلق افغانان تاسو به وګورئ که عوام ملک سیاسین ول دوی پاکستان ایران امریکا دوی ته د نجات د پریښت قطعاً تصور نه کوي فکر کوو چې دوی چې له افغانانو سره مرسته کوي دا خاص د افغانۍ او د دین او د اسلام او یا د بشریت په خاطر باندې دي په دې باندې نه پوهېدل. اوسني افغانان که درته ووایم چې نه افغانان د ایران د ټولو په شومو اهدافو باندې پوهېږي دا د یو ویښ ملت د یو باشعوره ملت ښکارندوی کوي. له نیکه مرغه موږ دا شی لرو تاسو کولی سئ د بازار او په مکتب او په ښار او په هر ځای کې دا معلوم کړئ. دوهمه موضوع دا ده چې د هغه وخت د نظام مخالفین تنه و تنظیمونه په پېښور کې ول په پاکستان کې ول یا په اسلام آباد و و اته تنظیمونه دا په ایران کې ول دا و تنظیمونه په خپلو کې دا و اته تنظیمونه هر یو یو له بل سره انتهایی اختلاف باندې اخته ول. وس یو شای چې دا موږ له نیکه مرغه باید ورته ووایو چې د حکومت د نظام مخالفین چې طالبان حداقل یوه رهبه لري یو چوکاټ لري یو فورم لري په اوربند کې دي مقایسه دا اوس دي تازه یو فرمان ورکړی ده یو اتو ولایتونو غر غټ رئیسانو کسانې برطرفه کړل یو پکې اوف ونکه دا قومنده ده او د سولې برخه کې دا ډېره مهمه ده. موږ متاسفانه دغه ستونزه په حکومت کې لرو تقریبا چې رئیس جمهور یو خبره کوي د بهرنۍ چارو وزیر هغه نه مني وسره سولې بحث کې واحد دریځ ډېر مهم وي تل رهبري سره فهم تاسیږي یو څه شي تعهدات سره کوي یو څه ورته مني یو څه درته مني سبا ته هغه پاتې افراد به دوه مني. له نیکه مرغه مخالف صف کې چې موږ دغه اتحاد د نظر چې موږ هر خبره وکړي په سمع نه واتانه هغه خبره وسره ده دا یو پلس پوینټ دی اوسني موجوده حالاتو. بل د سیمې مسله ده په سیمه کې روان کوم تحولات چې روان دي تاسو وګورئ چې موږ یو حد اقل پنځه دوی سره موږ سرحد لرو په دې سیمه کې نفوذ لري او اغېزمن هیواد دوی د وان رود وان بیلډ چې کوم پروژه دي ځان سره لري د دې تی پروژې د تطبیق لپاره په افغانستان کې امن او ثبات دوی ته مهمه ده. د چین هیواد دغه پروژې تر ټولو غټ پارتنر پاکستان ده. راتلونکو 2050 کال کې چین دا پلان لري چې د نړۍ تر ټولو غټ اقتصادي قوت به دوی وي د امریکا ځای به دا ونیسي. پاکستان د دوی سره په څنګ کې ځان د وخت کاناډا بولي لکه اوس چې امریکا سره کاناډا ده دی وایي که چین اقتصادي قوت کیږي نو پاکستان به کاناډایي د نړۍ په دغې لحاظ باندې تاسو که وګورئ وروسي تحولاتو کې د پاکستان په سیاسي لیډرشپ کې بدلون راغلی دا بدلون تاسو افغان حکومت چارواکي هم ځینې هغه ورځ خپله داوزي هم په دې باندې اعتراف وکړو چې موږ ډېر تفاوتونه وینو په دوی کې په دې وروستي تحولاتو کې. دا په دې خاطر نه ده چې دوی افغانان ته نیت خسابه ده
مثلا زه فکر کوم چې بیګا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تورخم بندر چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي بندر دی دای ویلي چې دا باید پسته دې څلې لري ساتل خلاص وي کنه.
بالکل
زه فکر کوم چې واقعا یو څه بدلونونه شاید راغلي وي.
بالکل دغه بدلونونه موږ دې ته هڅي همدغه سي په ایران کې ایران اوس دین دي کولی په نویمه کلونه کې پاکستان ایران روسانو دی غختل چې د افغانستان نظام او پاشل زدي ته د تهدید په سرګه باندې کتل د افغانستان باید لمنځه لاړ شي. اوس ایران هم د نتیجې ته رسیدل شي د افغان سلوي خلنې غمیزې لمبې اوس که کنټرول نسی دا لمبې کولی شي چې د اصفهان او تهران وسوځي یعنی د دوی د خپل ګټو لپاره منګه بعضی اوقاتو کې د څه کار باید وکړي چې ګټې مشترکه شي تخریب سیمه دغه سی بیا که تاسو غټې حلقې ته لاړ شئ نړیوال تحول ته دغه خوشبیني ورکوي چې موږ به انشاءالله هغو بدمرغیو بدبختۍ ته نه ورځو. خو دا په دې معنی نه ده چې حالات ټول مطلق اسم دي بیا هم د موږ په داخلي بود کې مشکلات شته. موږ افغانان متاسفانه افغانان تر اوسه پورې کغه طرفونه دي که طالبان دي که افغان حکومت دي دوی کله چې نور نړۍ سیمهیزه غته لزی ډیر خي خو په داخل کې چې خپلو کې سي هغه په عام سره تر برتو کې
څنګه کم پد فقط یو دوت ورقه ټول ته وخت ورکو چې د خپل ورستي نظریات چې څه باید وشي اوس په داسې حالات کې چې خبرې په داسې وخت کې دي هیلې مشته دی ویرې مشته دی هر څه موجود دي اوس باید څه وشي مثلا تاسې نظر شخصي نظر
دی ما شخصي نظر دغه ده چې موږ تقریبا په دې سلوخلن بحران کې کچیرته موږ ګورو تر ټولو زرین ترین او طلایي چانس کې دا چانس مدیریت غواړي هم په طالبانو کې هم په افغان حکومت په لوري کې مخالفونه کې ده دوی هر یو تاریخي مسؤلیت لري تاسو که د افغان غمیزې د تاریخ وګورئ مسلسل موږ ډیر طلایي چانسونه لاسه ورکړي دي افغانستان پکې تللی اوس موږ عین یو فرصت ته رسېدلي یو که طالبان او که افغان حکومت که افغان حکومت په خپلو ادبیاتو کې لکه د اشرف غنی ما وینا واور دلته شپږ شپږ نیم د خبرو ډیره کوله خو په اخره کې خبره پیغوریزه سوله اختیار ورته ورکړه چې تاسو په پردیو لږې کې ځان خلاص کړئ اوس که موږ د ادبیاتو خبره کوو دلته اړتیا د دې شي نسته ده که هغه ته پردي غږې کې وایي نو خو امریکایان څوک دي دا خو د موږ سکني خپل نه دي که نه موږ دا مشکلات لرو جګړه چې کوو دواړه لورو پارټنران پیدا کړي دي افغان حکومت هم انتهایی باید ادبیاتو نه کار واخلي سوله او دغه چانس چې راغلی دغه فرصت چې راغلی دا باید د افغانستان په یووالي د افغانستان په رغولو او د نړۍ سره په سیال کولو کې دي که چیرته خدای مکه دوی دا د سلیقو د شخصي غوښتنو او د عقدو ښکار کړي دا چانس له منځه ځي او په دې کې به حکومت هم انتهایي تاریخي بدنامي ورغلي همدا ډول به طالبانو ته هم تاریخي انتهایي بدنامي ورغلي او افغانان نور د دې قرباني ورکولو د دې دغه چانس د مسکولو وسه توان نه لري زه فکر کوم چې همدغه انتهایي وسه چې طالبان هم د دین تیر چې نور ته دی زیات حکومت تخریب کوي او توهین کوي تر دې هم تیر چې حکومت بیخي نور اګنور کوي په کار ده چې هغوی هم کینی دي برخه ده له سیاسیونو سره کینی له احزابو سره کینی افغان حکومت خپل ادبیاتو کې باید نور نرمخ کاره کې نور د دې زور اړتیا نه ده اتلس کالم زور ووهه نړۍ د سره وله اوس نړۍ تلونکي د نتازه زور بچ شي
لومړی زما غوښتنه دا ده چې د سولې لپاره د شته فرصتونو باید په اعظمي شکل باندې ګټه واخیستل سي او دا ضایع نه شي دویم دا چې موږ د افغانانو په توګه باید د خپل ځاني او شخصي ګټو نه تیر شو او ملي ګټو ته توجه وکړو دریمه مسله د بهرنیانو سره تر توافق وروسته موږ باید سیده انټرا افغان ډایلاګ ته لاړ شو او طالبان باید دا ومني چې افغان حکومت سره خبرې کوي او افغان حکومت دا باید ومني چې د خپل او واک د بقا په خاطر باندې د سولې مذاکرات ناکامه نه کی په لوی لاس باندې دا سې نه وي چې امریکایان وتلی وي او طالبان او د افغان حکومت په خپل منځو کې سره نښتي او د بیا واک یو ځل بیا د جګړې لارې هر طرف چې وي وایخلي دغه شی باید ونیسي موږ باید دې ته متوجه اوسو
لازم
دغه یو شی زه وایم چې یو هیله کوم د طالبانو څخه چې هغه څه چې د دوی سره ستا د افغان لوري د پاره چې د دولت سره کښینی لږ واضح کې ولسته چې ولس یو څه واوري چې دوی څه غواړي آیا دوی په دې دولت کې 50% غواړي آیا پوره دولت غواړي آیا انتخابات غواړي دغه شان لږ واضح کې تر څو ولس وپوهیږي چې دوی غوښتنې څه دي دولت خو تر یوې اندازې پورې موږ دونه معلومات لرو چې دوی خپل په خبره کلک ولاړ دی چې زه هیڅ تغییر نه ورکوم او که چیرې تغییر مې ورکوي نو اسمان نړیږي نو د نړیدلو د مخنیوي لپاره باید نوی دغه تغییرات رانیسي چې موقت حکومت جوړ سي که څه هم د موقت حکومت پر راتګ سره به تغییرات راسي یا برانسي لږ وضاحت غواړي د ولس ولس ته باید طالبان هم وضاحت ورکړي چې خدای نه کړده داسې نه چې هغه خبره بیا په حقیقت واوړي چې ولسمشر بیا په بل ځای کې ناسي او وایي به چې ما تاسو ته وویل چې تغییر مه ورکوئ موقت حکومت پر راتګ سره وګوره څونه منفي تغییرات راله دا هر څه یو څه باید واضح سي تر څو یو تصمیم ورته ونیول شي
تاسو ښاغلی خیبر
مننه زه به د سردار محمد ترور په خبرو په دوام خلکو ته باید ګډون پکې ورکړل سي په روانه پروسه کې چې دوی له نږدې وویني او مشروعیت واخلي دا پروسه او بل خلکو مهیله داده چې دغه تاریخي امتیاز تاسو واخلی اوس هم ستاسو سر دی ځکه تاسو غږ پورته کو خبرې شروع شوې که دا تاریخي امتیاز تاسو واخیست په روحي لحاظ افغانان قوي کیږي که بل وخت وطن بدلوري ته ځي افغانانو کې به دا روحیه یې چې راولاړ سي او خپل سرنوشت په خپله وټاکي نو هیله مو دا ده چې اوس په دې اساس فرصت کې دي عوام او خلک غلي نه پاتې کیږي رودي وځي په ټولو ښارونو کې او په ټولو مسایلو کې دي تمثيل سي او خپل دریز دی پکې واځي کی
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو دا و د ځوان فکر د دی او نه خبرونه چې تاسو واوریدل ل خپل درنو منمنو هر یو د سولې دور کې او دولسي حرکت ل مشر خاغلی اقبال خیبر د غشان د حرکت لغړی خاغلی حاجی محمد نیکزاد او د ځوانو فعالینو خاغلی خیر الله شینواری او شفیع زرتخه مننه کوم چې په دغه خبرونه کې ل موږ سره برخه واخیسته دغه شان ل تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې د ټلیفون په کرخه مو را سره اړیکه ونیولې خپل نظرونه مو را سره شریک کړل او ل درنو ملمنو مو پښتنې مطرح کړې تر بلې خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو خاونه ولرای
جوڑ کا بخوب